په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو د رپورټونو او مرکو ترڅنګ دوه 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه درورو خبرونه له شاهین بنیری اورو.
سړم شهرون بيد دي وخت مهم خبرونه. افغان طالبانو د خپل مشر مولا اختر محمد منصور وجنه تایید کړی او مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوې مشر ټاکلې دي. نن په پیښور کې نه پیژندل شوی وستوالو د اف سي زواک درې سرتیري په ډزو وشتي او وجلې دي او د امریکایي سینټ غړو پوښتنه راپورته کړې چې د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره خو د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي نه ده شوې. د خبرونو تفصیل. افغان طالبانو د خپل مشر مولا اختر محمد منصور وجنه تایید کړی او مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوې مشر ټاکلې دي. طالبانو نن رسنیو ته یو اعلامیه استولې چې وایي سراج الدین حقانی او مولوي یعقوب د یاد ډلې مرستیالان ټاکل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د نوې مشر او مرستیالانو ټاکنه تیر ورځ په نامعلوم ځای کې د رهبرۍ شورا په غونډه کې وشوه. په اعلامیه کې دا منل شوی چې مولا منصور د تیر خالی په ورځ د بلوچستان په سرحدي سیمه کې په امریکایي ډرون کې وژل شوی دی. مولا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې هغه وخت د طالبانو مشر وټاکل شو چې د مولا عمر د مړینې خبر په ډاګه شو. د دې نه وروسته د طالبانو یو ډله د افغان طالبانو نه جدا شوی هم وه. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې مولا اختر منصور د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په روغه جوړه کې لوی خنډ و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکولسن وایي د مولا اختر منصور وجل کې د افغان حکومت ته د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ښه موقع برابر کړې ده. نوموړي پرون د کندهار د سفر پر مهال ویلي پکار ده چې افغانان د دې حالاتو نه ګټه پورته کړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دی وایي دا ډیره مهمه ده چې مولا منصور ووژل شو ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سوله یې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل شو موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یوځای شي.
په عین حال کې د پاکستان لخوا په بلوچستان کې د ډرون برید خلاف په احتجاج امریکا ویلي چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي خو په افغان او نړیوالو ځواکونو د برید کوونکو خلاف به ډرون بریدونه جاري ساتي. نن په پیښور کې ناپیژندل شوي وسلوالو د اف سي زواک درې سرتیري په ډزو وشتي او وجلې دي. پیښور کې د پولیسو یو چارواکي عباس مجید مروت مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د پتنګ چوک سره نږدې د فقیر آباد تڼۍ په حدودو کې رامنځته شوې ده. د پیښې په ځای کې مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د اف سي ځواکونو مشر لیاقت علي خان وویل چې په دغه پیښه کې د هغوی یو کمان افسر او دوه نور سرتیري وژل شوي دي.
امیر بادشاہ صاحب نومې دی زمونږ ډیسټریکټ آفیسر دی کمان افسر صاحب چې ورته وایي هغه دی د هغه یو ډرایور دی یو ویکن مین دی. دوی سهار ات نیمې بجې را روان وو د کورنر دفتر ته. نو دا دې ځای کې یو سپیډ بریکر دی. په دې سپیډ بریکر باندې دا ګاډی روشي بیا ځي دغه ځای کې ورته دوی ولاړو او ډزې پې کړي دي. نو درې وړې شهیدان
د برید پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د کابل امنیه کمانداني وایي چې د نن ورځې په ځانمرګي حمله کې یو لس کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د امنیه کمانداني د جرمونو د څېړنو مشر فریدون اوبیدی د پیښې په سیمه کې خبردارانو ته ویلي چې وژل شوي او ټپیان د میدان وردګو ولایت د عدلیې مامورینو. دا حمله د کابل ښار لویدیځ څنډه کې د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې نن سهار 9 بجې رامنځته شوې ده. د تیر جمعې په ورځ بیا د کابل د اتمې حوزې اړوند د قلاچې په سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو پخوانی قاضي په ډزو وشتې وژلې دي. په کابل کې د نن ورځ ځانمرګي برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې او ویلي دي چې قاضي د خپلو شپږو اعدام شوو ملګرو په بدل کې په نښه کړی دی. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی وژلې دی. د هلمند د والی ویان عمر ځواک رسنیو ته ویلي مولا مزمل د مې په 22مه نیټه په مارجي ولسوالۍ کې لټپې کېدو وروسته مړ شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې مولا مزمل او دوه نور قماندانان قاري فدا محمد او مولوي حمید د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. خو د طالبانو ویان قاري یوسف بیا وایي چې د هلمند لپاره د طالبانو والی حاجی مولا عبدالمنان اخون نومیږي او هغه ژوندی دی. هندي پولیس ویلي چې په کشمیر کې په ونخته کې د پاکستانی وسلوالې ډلې جیش محمد یو مشر وجلې دی. د هند انتظام لاندې کشمیر کې پولیس وایي د یادې ډلې د عملیاتو مشر سیف الله او د هغه یو ملګري د تیر ګل په ورځ په سرینګر کې په یو پټنځای کې وجلې دی. پولیس ادعا کوي چې دا دواړه د پاکستان اوسیدونکي وو. پولیس د ځایي خلکو هغه تورونه رد کړل چې ګنې دغه دواړه کسان د پولیسو په تحویل کې مړه شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکایي سینټ غړیو پوښتنه راپورته کړې چې د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خو نه ده شوې. دا راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دې پوښتنې جاج اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر نیشار دیسای بیسوال پرون د سینټ د بهرنیو اړیکې کمیټې ته ویلي دوی تل د ایران سره د ورکړې راکړې په لړ کې د بندیزونو په حواله خپل موقف هند ته واضح کړی دی. هند د تیر ګل په ورځ د ایرانی چابهار بندر د پرمختیا لپاره د 1500 میلیونه ډالر ورکولو ژمنه کړې چې په نتیجه کې به هند، ایران، افغانستان او منځنۍ ایشیا ته تجارتي رسایي ترلاسه کړي. دا مهال یادو هیوادونو او سیمو ته د پاکستان له وجې هند رسایي نه لري. او ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال تنظیم امنست انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د روانې میاشتې په 16 نیټه د بغداد سخت حفاظتي سیمې یا گرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال پلټنې دی وکړي. پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د ادارې ویان روپرټ کولویل ویلي عراقي حکومت ته پکار دی چې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال بې پلوه، شفافه او مؤثره تحقیقات ترسره کړي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 153 روپۍ او 153 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 80 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې، او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریاسي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 38 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. افغان طالبانو په امریکایي ډرون برید کې د خپل پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړې او ملا هیبت الله خونزاده د خپل نوي مشر په توګه ټاکلې ده. ملا هیبت الله څوک دی او د طالبانو په لیکو کې څومره نفوذ لري؟
د کندهار ولایت اوسیدونکي دی. نورزی دی په قوم باندې ملا عمر سره د کار هم کړی دی، هغه سره یو ځای ملګری.
نن سهار پیښور ته نږدې د اف سی ځواک پر یوه ګاډي شو ډزو کې د دوی یو افسر او دوه سرتیري وژل شوي دي. هم د اف سی مشر کمانډان دا خبره مني چې په پیښور او شاوخوا کې د هدفي وژنو پیښې زیاتې شوي دي.
ټارګټ کلینګ په ټول پیښور کې ډیر زیات په عروج باندې دي، ډیر زیات په عروج باندې دي، بالکل دا زمانه مچ.
او د شمالي وزیرستان د سپینوا مسیدونکو وایي په سیمه کې د ملاریا او لشمینیا ناروغۍ زیاتې شوي او دا چې دوی د درملنې لپاره اسانتیاوې نه لري.
یو پرائیویټ کلینک را ډیلی کو بنیاد باندې چې سات دی مورم صرف د لسمینیا و نسی رو حل ډیر زونه په غضب ده په تکلیف ته ورنه.
ونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه هم درولو. اولنې موضوع ترازو طالبانو د ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه او مولوی هیبت الله خونزاده د نوي مشر په حیث اعلان کړل. د طالبانو لخوا نن چهارشنبه رسنیو ته په لیکل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو ډرون برید کې وژل شوی دی. د طالبانو د رهبری شورا له پریکړې سره سم د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی او د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر زوی مولوی محمد یعقوب د مرستیالانو په حیث ټاکل شوی دی. په دې اړه د مشال رادیو خبریالې رابع اکرم خان د سیمه ایزو چارو لپو رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې ده.
په افغانستان کې د کندهار د ولایت اوسیدونکي دی او د ده ولسوالي ریګستان ده. دا نورزی دی په قوم باندې د ده پلار یو عالم دین و او دې خپل یو مذهبي عالم دی او اولین کسان چې کوم طالبانو تحریک کې شامل شو دې ته هغه کې وو مولا عمر سره دې کار هم کړی دی هغه سره یو ځای ملګری وو او بیا چې کله طالبان حکومت جوړ شو دې ته کې بیا نظامی یو قسم لقاضی وو طالبانو خلاف چې چا شکایت پوه کو څه خبره به وه نو ده به د هغې مقدمې اورېدلې او بیا چې کله طالبانو حکومت ړنګ شو امریکې حمله وکړه 2001 کې نو دې بیا پاکستان ته راغلی او د هغې نه مخکې هم کړی چې شوروي قواو افغانستان باندې برید کړی وه قبضه کړې وه آیا وخت کې هم د کډه راغلې وه بلوچستان ته پاکستان کې په کوټه کې رهایش کړی وه دلته په یو مسجد کې په جومات کې امام و او بیا چې کله طالبانو حکومت ختم شو نو دوی پاکستان ته راغلي وو او طالبانو په تحریک کې بیا دوی مختلف چوکو باندې پاتې شوي خو کله چې ملا اختر منصور بیا امیر وټاکلی شو 13 کال نو بیا دې ډېر لکه مخکې لاړ او دې بیا نائب امیر وټاکلی شو دې ملا اختر منصور ډېر نږدې ملګری وو د دې عمر تقریبا 50 کاله به وي
د سولې لپاره کومې خبرې اترې کیږي نو دې د سولې خبرو اترو لپاره څومره حمایتي دي او ساسو په خیال څومره اهمیت لري
دا خو چې کوم شورا فیصله کړې وه او ملا اختر منصور دغه مشورې کوله چې مونږ د افغانستان حکومت سره امن خبرې نه کوو نو دې کې خوده هم شامل وو پاره مشوره کې پاره فیصله کې نو دا هماغه سوچ ته ما په خیال باندې په دغه پالیسي کې به څه بدلون را نشي
تاسو په خیال د طالبانو په مختلفو ډلو کې د شخړو خبره کیږي په خوانی مشر مولا او منصور چې کوم وو نو هغه په وخت کې هم داسې مسلې را مختشوي کله چې هغه ټاکل کېدو نو تاسو خیال لرئ چې د دې ټاکلو سره به هم داسې څه شخړې وي
نو هغه اختلافات خو په خپل ځای باندې دي دا اوس چې دې امیر ټاکل شوی دی یو خو دا اعتراض کړي شي چې دغه رهبری شورا 13 کال هم فیصله کړې وه ملا منصور ډېر زر پته دی کې امیر ټاکلې او اوس هم هغه کار وشو همدغه رهبری شورا هغې به فیصله کړې ده او مختلف د دې چې کوم غړي دي د رهبری شورا هغه خو ډېر خواره واده دي څوک افغانستان کې یا پاکستان کې یا په قطر کې نو ما په خپل من دا اعتراض وکړي چې په کار دي چې نورو ډېرو خلکو سره یو وسیع مشوره شوې وي بل دا خبره ده چې دغه د ملا محمد رسول چې کوم ډله ده هغه خو مخکې نه د ملا منصور مخالفت کوو او دا شیخ عبدالله منصور په ډله کې وو نو اختلاف خو اوس هم شته او بل هغې سره ما په خیال باندې په دې کې مشوره هم نه ده شوې چې دا نوی امیر ټاکلی دی خو زه فکر کوم چې ملا محمد یعقوب ملا عمر زوی چې هغه نایب امیر ټاکلی شوی دی نو د هغه نه به دا توقع کېږي چې هغه کوشش وکړي او دغه اختلافات ختم کړي چې هغه محبوبیت طالبانو کې زیات دی خو دا به کتی شي چې کوم مخالف ډله ده هغې په دې باندې قانع شي او که نه ځکه چې هغې سره مشوره نه ده شوې
افغان طالبانو د نوي مشر ټاکل کېدو په اړه مو هم له افغان چارو لپو رحیم الله یوسفزي سره زموږ د همکارې رابی اکرم خان مرکه اوریده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان ویلي چې د ملا منصور وژنې افغان حکومت ته له طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی دی جنرال جان نیکلسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ګټه پورته کړي او د سولې له غوښتونکو سره خبرې وکړي دا څرګندونې نوموړي تیر ورځ کندهار ته د سفر پر مهال کړي چې په اړه معلومات د مشال رادیو خبریال محمد صادق رښتینی راکوي
جنرال جان دی کونسل وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف وو دغه امریکایي جنرال د سېشنبې په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی وو او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت را رسېدلی نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي
This is very important because Mulla Mansour refused the peace overtures of President
They way da dir muhimada che imla Mansour wo wajal so zaka gha da soli paada da ulas mashar ghani aw da afghanan ul ghushtun sara mukhalifat shodali wo aw soli rat kade wa da cha gha wo wajal so mujhila manju che waslawal ba khpli wasle par mzaka kshish di aw da soli aw mili pokhlain le process ra ba yaw zai si da amerika paws da gha mukam wa da waslawal mukhalifin wa asli planuna da afghanistan la khawri sa khada bandi tar sara kiji aw la gha zaya tamwili ji په ورته بخ کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي خو په خبره د دوی له سختو خبرګونونو سره مخامخ کیږي د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسوال چې له جنگ څخه خلاص نه اخلي دوی به اور باندې درانه او ځپونکي گزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره له نوو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته رهنمایي وکړي. انشاءالله په دښمن به غوڅ ګزارونه کړو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړوونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
د سولې پر لور
ټولو ته خپل پلو غواړی چې نور ور بند کړي.
د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د نن سهار پیښور ته نږدې په قاضي کلی کې د اف سي ځواکونو پر یوه ګاډي شوي وسلوال برید کې د دوی یو افسر او دوه سرتیري وژل شوي دي. دغه پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د میادې پیښې په اړه په سیمه کې د اف سي ځواک مشر کمانډان لیاقت علي خان د مشال رادیو خبریال غلام غوث ته معلومات ورکړي دي.
امیر بادشاہ صاحب نوم دے زمونگا ڈسٹرکٹ آفیسر دے کمان افسر صاحب چور دا وئی اگا دے دا گئی یو ڈرائیور دے یو ویکن مین دے دا جی دوی سہار اتنی میں بجے را روانو کورن دفتر تا نو دا دے زی کیو سپیڈ بریکر دے پا دے سپیڈ بریکر باندے دا گاڑی روشی بیازی دا قضای کے ورط دوی ولادو او ڈزے پکڑی دی نو درے وڑے شیدان
مخکم دا سی دا تارگیت کی دن واقعات دے زیاد شکلے تو دے والی سر اصر اقدامات حفاظتی دا رشوی دی
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي داغه مونږه حفاظتي اقدامات کړی دي. خپل افسران هم بریف کړی دي. خو ګوره جی کم دهشتګرد چې کم دي یا ټیررسټ چې کم دي د دوی خو ایټ لیبرټی دي. کنن یو سړی الرټ یې نو دی بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي. خو دا کم سړی چې خپل حفاظت کوي که د یوه غلطي وکړه نو هغه غلطي د اخیری غلطي وي جی. نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پیښور کې ډیر زیات په عروج باندې دی. ډیر زیات په عروج باندې دی. بالکل دا زمانه مچ
نو د دې لپاره څه اقدامات په کار دي
ګوره جی زما په خیال باندې کو فون کال د بار ناراضي ک تھریټ راځي د بار ناراضي خو اپریټرز چې کوم دی وجلو والا وشتلو والا ټارګټ کلرز خو دلته دي کنه جی. نو موږ له په کار دادی چې موږ دې ځای کې د دې فکر وکړو دا خلک ونیسو.
په پیښور ته نږدې په اف سي سرتیرو د شوې نننۍ حملې په اړه مو د اف سي له کمانډنټ لیاقت علي خان سره د غلام غوث مرکه اورېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د اتوار پر ورځ په پیښور کې په ډزو ژوبل شوي د علي شاه په نوم یو نرخزي نن په لیډرډینګ روغتون کې ساه ورکړه. د نرخزانو د صوبایي تنظیم غړیو دغه مړی د احتجاج په توګه د دوو ساعتونو لپاره د فقیر آباد تاڼې مخې ته کېښود او غوښتنه وکړه چې د علي شاه قاتل دې زر تر زره ونیول شي. د نرخزانو د احتجاج پر وخت د دوی د تنظیم مشر فرزانې د مشال رادیو له خبریال ځلان یوسفزي سره خبرې کړې دي.
دا د سوات او پیدایش د کراچۍ دی او جنازه به عمدل ته پیښور کې مونږ کوو او ولې چې دا زمونږ سره واړول بشو او دغه ځای کې اتن نه کې پوي او مو پلار نشته نو بس هغه مونږ یو مونږ مور پلار یو نو مونږ پنجاب کې څه د سیونې له مونږ څخه ګورو نو زمونږ خیبر پختونخوا کې دک کې ګو زمونږ خیبر پختونخوا کې زمونږ ترانزنټر سره کېږي او دا ولې کېږي ایس تحفظ نشته لري. اما خو به تحفظ به مونږ لراکې نو حکومت به راکې حکومت به مخ کې کېږي کم چې صاحب صوبائی حکومت نے اگب مخ کی گی آئی جی بمخ کی گی ددیز ایس پی ڈی ایس پی ڈی بمخ کی گی نو بیا بزمونگا بنیاد چه دے اگا مضبوطی گی
اور دن کو دا نرخزانو دا تنظیم مشروع چه دا خپل یو ملگری دا وجنه پاړه احتجاج کوو زمونږ خبريال سره خبري کړې وي. په پاکستان کې د کرپشن ضد ادارې نیب د بلوچستان اعلی وزیر د خزانه په برخه کې صلاحکار خالد لانګو د خپلې چوکۍ د غلط استعمال په تور نیول دي. نوموړی نن له هغه وروسته ونیول شو چې د بلوچستان های کورټ یې ضمانت رد کړ. تر دې وړاندې نیب د دې صوبې د خزانه د پخواني سیکرټر مشتاق ریسانی پر کور چاپه وهلې وه او شاوخوا پ پنځه پېته کروڑه نغدي روپۍ ترلاسه کړې وې. نن د اورېدنې پر مهال د نیب وکیلانو دریس خپل کړل چې دوی د اربونو روپۍ د غلا پلټنې کوي چې پکې خالد لانګو هم ککړ دي، نو باید نوموړي ته ضمانت ورنکړل شي. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کوټه کې د نیب له اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې نوموړی د خالد لانګو د نیونې تصدیق کوي.
خالد لانګو جی نن موږ ارست کو د های کورټ احاطه نه بهر جی موږ ارست کو هغه اسلام آباد نه پروټکټ بیل اخیستو وروسته هفته کې نو نن د های کورټ کې پیش شو بیل لپاره، نو چې کله د پیش شو پروټکټ بیل بیا هغه ټایم کې ختم شي نو کورټ یې د بیل اپلیکیشن ریجیکټ کړ. نو چې کله ریجیکټ نو هغه نه پس موږ په مشتاق رئیسانی کې کم کیس کې د انډاګلمنټ والا د لوکل ګورنمنټ فنډ اور سره د سی ان ڈبلیو والا طرحه کې چې موږ دی راستو،
یعنی د باندې څه الزام دی تاسو له طرف
چې کوم طلاب د طلاب کې خلک آباد دی زور نو می منګو چرو دی او بیا مچ ته مختلف د دې خاص کر دی زموږ په دې د پروپي د ورکړې دی ډیولپمنٹ سکیمز فور مات کې دی
څومره
هغه دې هغه billions of rupees the different areas to different kind
of arabon rupaye aur kadi bilkul
billions of rupees the you know are the local government separate agency to come cnw department agita work cover kadi shay talata separate the agina lawad wa nur hai the even road the ge building agita separate the pehchan kar is kare da wo the darbiye ki kalati bhi na agita the team number work kare da نو چې سره دا چې تاسو په کومه دا د سره دا هغه چې د کوم ډول کې ده نو اټینډ دې چې سره کارونه شوه دا هغه مطلب دا خو چې د دې په توګه موږ خپل د نشم نشیز کړو دي دا موږ د نشیز په کار کې کړو دا نو دا چې سره دا د دې چې سره د سره کرپشن او څه دې چې هغه چې دې سره په باندې پکې شامل دي.
د بلوچستان د اعلی وزیر د خزانه په برخه کې سلاکار خالد لانګو د نیول کېدو په اړه مو د نیب له اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي پر صوبایي حکومت د دې لپاره نیوکه کوي چې وايي دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه ورکول کیږي. د ضلعي حکومتونو ناظمین په پام کې لري چې د احتجاجي مظاهرو لاره پر حکومت فشار راوړي او خپلې غوښتنې پرې ومني. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د بلدیاتو وزیر وايي د ځايي حکومتونو د نظام پیاوړي کول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. پر دې موضوع دا راپورټ تاسو ته ورکوم. په خیبر پښتونخوا کې د ضلعي او تحصیل حکومتونو ناظمینو د ګل پر ورځ په پیښور کې د یو پرس کانفرنس له لارې د صوبې پر حکومت غږ وکړل چې بلدیتي ادارو ته د پیسو او اختیاراتو ورکولو خپلې ژمنې زر تر زره پوره کړي. دوی وویل که غوښتنې ونه منل شي نو د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ به پیل کړي. هم د پیښور په خبري غونډه کې ضلعي ناظمینو د خپلو احتجاجونو د پرمخ وړلو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړه چې مشر یې د پیښور ناظم عاصم خان او سیکرټر یې د شانګلې ناظم نیاز احمد وټاکل شول. د شانګلې ناظم نیاز احمد مشال رادیو ته وویل د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هغه داوی دروغ دی چې د صوبې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو په برخه کې کوي. د نوموړي په خبره عمران خان د بلدیاتي حکومتونو پیسې د خپل ګوند وزیرانو او د صوبایي اسمبلی غړو ته ورکوي.
عمران خان صاحب وو چې ما 43 ارب روپۍ ورګړي دي دا بالکل غلط بیانی کې ځکه د پروینشل فاینانس کمیشن ممبر يم. په دې 43 ارب روپو کې 13 ارب چې کندي هغه یو خپل ام پی ایز لا او منیسټرانو لا ورګړي دي او دا کم 30 ارب چې پاتې شوی نو دین یې هم 50% کټ په ډیسټریکټ ګورنمنټ باندې لګول دی، 50% په تحصیل ناظمینو باندې او 70% کټ چې کندي نو هغه په ویلج ناظمینو لګول دی. مقصد دا دی چې کوم د 43 ارب روپۍ څخه زوتی په دې کې 10 ارب روپۍ هم دوه نور کوي.
د شانګلې ناظم نیاز احمد زیاتوي حکومت پرته له دې چې د یوې ضلع ځانګړو ضرورتونو ته وګوري ټولو ځایي حکومتونو ته د یو عمره پیسو ورکولو پالیسي خپله کړې ده.
پېښور کې او شانګله کې د نیمځه کې اسمان فرق دی په کې خو هغه باوجود چې کومه طریقې منی پېښور له پیسې راځي په هغه طریقې شانګلې له او چترال له هم راځي. چیرې دی کې به اډوکیشن ته څومره پیسې ملويږي، هیلث ته، بیا دغه شان دي روډز دي، واټر سپلای دي. نو تاسو په خپل کمپیرزن کولای شئ چې د شانګلې ضرورت بل څه دي او د پېښور ضرورت هغه بل څه دي. دا به موږ خیبر پښتونخوا عوام ته د پاکستان عوام ته د پروینشل ګورنمنټ مکمل طور ایکسپوز کړو چې دغه قول او فعل کې تضاد دی.
په خیبر پختونخوا کې د تیر 2015 کال په مې میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول چې په نتیجه کې د ضلع تحصیل او کلیو په کچ حکومتونه جوړ شوي دي. د دغو ځایي حکومتونو منتخب غړیو په دې وروستیو کې دوی ته د اختیاراتو او پیسو نه ورکول کېدو پر ضد په پېښور کې یوه ستره احتجاجي مظاهره کړې وه. د خیبر پختونخوا د صوابۍ تحصیل نائب ناظم گوهر خان وایي دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره یو څه پیسې ورکړل شوي دي، خو په خبره یې چې د هغو د لګولو اختیار ورسره نشته.
مونږ سره پوسټه فنډونه را کړی دي خو اختیارات کم دي. اختیارات زمونږ ټول ڈی ایم او سره بل اسسټنٹ کمشنر سره بیا اوس په ټینډری کېږي. مونږ هم څه په مصیبتونو دغه منظور کړ. نور ناظمین او ویلیج کونسل او ناظمین چې دي نو هغوی ته څه فنډز منځ لا هېڅ نشته هغې غریبانانو. نور خو هل د بلدیاتو دی چې څه وي نو هغه خبره نشته. زمونږ ورسره بالکل شریک یو احتجاج کې.
هڅه مو وکړه چې د ناظمینو دغه شکایتونه او د دوی لخوا د احتجاج خبره د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مخ ته کیږدو، خو له ډیرو هڅو باوجود ټلیفوني اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. نوموړي البته د ګل پر ورځ په پېښور کې د جرمن حکومت له یوه هیئت سره په لیدنه کې هوډ ښکاره کړل چې د بلدیاتي حکومتونو د پیاوړتیا په موخه حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. له پېښور خبرېدونکي ورځپاڼې وایي عنایت الله جرمن هیئت ته وویل چې حکومت بلدیاتي حکومتونو ته پیسې ورکړي او دا چې د هغو د لګښت چارو د څار لپاره یې یو میکانیزم هم جوړ کړی دی. د صوبې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي بیا وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د راروانې جون میاشت پر درېیمه نېټه به په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو هم مشال رادیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان د سپینوام خلک د دوی لپاره د روغتیايي اسانتیاو د نشتوالي له امله سره ټکوي. دوی وایي په سیمه کې د لشمینیا او ملیریا ناروغان زیات شوي چې په خبره د درملنې په چارو کې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام کې میشته خلک وایي د سیمې په روغتون کار پیل شوی، خو لا هم دوی د صحت سہولتونو نه محروم دي. دوی د صحت محکمې نه غوښتنې کړي چې سیمه کې د ملیریا او نورې ناروغۍ د مخنیوي لپاره سپرې وکړي. د سپینوام اوسېدونکي ګلمیر خان د سیمې نه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل لیاقت خان وایي په زیات شمیر کې ماشومان لشمینیا ناروغي متاثره کړي، خو دې لړکې د صحت سہولتونه نه لري.
ملیریا او لشمینیا گندگی او دا شاینا ډیر زیاتې کچره په دا علاقې شې چیرته سپرې او دا شاینا استعمال نشي. دغه ماشومونه مکمل چا پیزه خروپې دي او چا سترګې خروپې دي. مو په کلی شه تو دوه دوه نیم سوه ماشومون دي چې هغه مو تر ریکارډ ویډیو غشتا. خاص کر ایم این ای ته مې دا ریکوست کی چې د میز په ایریا سه دا سپرې او دا مچردانه او دا خالته ور کړل شي.
زین الله چې تحصیل سپینوام کې شخصي شفاخانه لري او د شوه تحصیل پر روختون کې ډیوټي کړي وایي چې ماشومان او انجونې لشمینیا ماشه د چیچلونه متاثره شوي او د دې د مخنیوي لپاره هغه سہولتونه نشته کم چې په کار دي.
مساجد کې څنګه راځي کنه د لشمینیا ولا سیمه وړي بچي وي کنه غي د مخ دم را خروف چې خلک به نفرت هم نه وو. سیمه وړا بچي چې دوه چپ پیدا سروې شي چې کله کو نه فخر جي ټریټمنټ ورکاو.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي سره تماس ونی نو دوی وویل سملاسی به د سیمې رپورټ اخلي او ضرورت په مطابق به ورته مخصوص ټیم او صحت سہولیات برابر کړي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو کې اول نه موجود او وروسته واپس لیږل شوي مختلفو سیمو ته زرګونه خلک وخت په وخت په لو سیمو کې د صحت سہولتونو د نشوالي شکایتونه کړي. پولیټیکل انتظامیه وایي رو رو به د خلکو ستونزې هوارې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اور دن کو دا خبرونی پا پاتی برخہ کی استاسو لپار دعا ونیس پروگرامونا لرو اول دا نڑے رنگونا چے زمنگ ہمکار گلیازی جوڑ بھی او ترغی ورست بیا ایف سی آر او پختان چیز منگ بل ہمکار احمد شاہ آزمی تیار بھی
د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه و منئ هله لرم چې روغ جوړ او آباد به د نور خبرونو په شان په نننی پروگرام کې مودرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د ایتلی پلازمین روم کې د ځمکې لاندې ریل یا میټرو لاین لپاره د کنستلو پر مهال د دویمې پیړۍ بیرکونو آثار موندل شوي دي په هغه وخت کې د هیدارین واکمنی وه دا اثر دومره غیر معمولی دی چې د اټلی خار د دریم میټرو لاین په ایمبا ارادم علاقہ د آرکیالوجی سټیشن په جوړولو غور کیږي دغه نوې سټیشن د جوړولو پر مهال د لرغونو آثارو کارپوهانو د هغه ځای خاوري او ګلدار کانو جاج اخستې وو چې لازمه کې نه 9 میټر لاندې موندل شوی وو دا کندرات تر 9000 فټه پورې غځېدلې دي داسې ګومان کیږي چې په دې ځای کې د روم واکمن د ساتونکو استوګنه وه په دې ځای کې 100 میټر اوږده ډیوډۍ دا چې پکې 9 کمرې هم شامل دي د روم ایمبا ارادم کلوسم په ځای کې یو مهم میټرو انټرچینج سره نږدې دی چې ورته فیوری امپیریل ویل کیږي د میټرو لاین سی نیو سټیشن پرانستبا په 2000 کال کې کیږي په کلوسم کې د آرکیالوجی مشر فرانسیسکو پراسپریټی ویل دي چې د میټرو جوړولو کار کې به ځن ناراضي خو د سټیشن په ډیزاین کې به بدلون راولي په 1904 کال کې د ابن سینا جنگ پر وخت واکمن هیلی سیلاسی د ایتوپیا فوج خلاف کامیابی وروسته د غزایتا ایمبا ارادم نوم ورکړې وو د ایتلی ثقافت وزارت چارواکي وایي چې په روم کې د پخوانی واکمن د ساتونکو بیرکونو آثار یو غیر معمولی خبره ده ای پی خبرې ایجنس وایي چې دغه بیرکونو سره نږدې نور سلور بیرکونه هم موجود دي ځکه دغه علاقه د فوزیانو درجه بندۍ لپاره کارول کېدله د کمپیوټر جوړولو کمپنی ایچ پی دوه نوی تیز رفتاره 3D پرنټرز معرفي کړي دي دغه 3D پرنټرز له نورو نه لس چنده تیز کار کوي او ارزان بیا هم دي کمپنی ویلي دي چې دغه پرنټرز جوړولو کې ملټي جیټ فیوژن ټکنالوژي کارول شوې ده چې له وجې دا تر ټولو غوره کوالټي شیزونو د جوړولو صلاحیت لري دا وخت ایچ پی مشینونه یوازې په یو رنګ کې مواد پرنټ کوي هم دغه وجه ده چې په مارکیټ کې کشش محدود دي کمپنی هیله لري چې د 3D په صنعت کې به له نورو کمپنی نو سره مقابله وکړي د ټکنالوژي یو کارپو جو کیمپټن وای چې ایچ پی پرنټرز په کم وخت کې د ښه معیار پرزې جوړولې شي درنو اوریدونکو په دې پروګرام کې مو د موسمي بدلون په اړه ډېرې سیړنې اوریدلې وي چې څنګه کارپوهانو خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي په دې وروستو کې یوې برتانوي ادارې خبرداري ورکړې چې تر 2016 کال پورې د ساحلي ښارونو کې د ماحولیاتي بدلون له وجې سیلابونو کې تر 1 ارب خلک متاثر کېدې شي کریسچن ایډ په یو سیړنه کې ویلي چې د کاربن زیات استعمال له وجې درې هیوادونو خلک تر ټولو زیات اغیزمن کېدای شي په دې کې امریکا چین او هند شامل دي په دغه هیوادونو کې د ماحول یاتی آلودگی له وجې د سمندر سطح لوړې دي شي او دغه هیوادونه طوفانونو او سخت موسمونو سره مخ کې دي شي د ادارې تر مخه د 2.5 کروڑ آبادی خارونه کولکتا او ممبئی تر ټولو زیات خطر سره مخ دي یا د ادارې په نړۍ کې د ماحولیاتي لحاظ سره د خطرناک خارونو فهرست جوړ کړی دی په دې کې تر ټولو زیات خطرناک و خارونه په ایشیا کې دي او د امریکا میامی ښار په فهرست کې پاتم نمبر دی کریسچن اډ ادارې پر حکومتونو زور راوړی دی چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې لپاره جامع منصوبه بندی وکړي بلخوا د صحت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې په لسو آلوده ترین ښارونو کې سلور په هند کې دي په دې کې گوالیار احمد آباد پټنه او رایپور کې په فضا کې د آلوده ذراتو سطح تر ټولو لوړه ده د هند پلازمینې نوی ډیلی په نړۍ کې یو لسم آلوده ترین ښار ګرځول شوی دی په دې اړه یو نوی تحقیق خپور شوی دی په دې نوي تحقیق کې ویل شوي چې د آلودګۍ له وجې خلک فالج د زړه ناروغۍ کینسر او نورو ناروغو سره مخ کېدی شي د صحت نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه فضايي آلودګۍ له وجې هر کال 80 لک خلک مړ کیږي اوس د فلمي نړۍ خبري.
My name is Bond.
Come with Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم کیپټن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د یو ارب ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 8.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم منی مانسټر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 10 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم کیپٹن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی. فلم دی جنگل بک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم منی مانسټر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ازهر په لومړي نمبر دی. دی فلم د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم 1920 لندن په دویم نمبر دی چې تر اوسه پورې د 1500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کیپٹن امریکا سیول وار دی چې د 550 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ نوې فلم دی سپتمبرز آف شیراز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر وینی بلیر جوړ کړی دی. دا په رښتینو واقعیاتو جوړ فلم دی. فلم دی سپتمبرز آف شیراز په ناول جوړ دی چې په 2001 کال کې ایرانی نژادې امریکایي لیکوالی دالیا سوفر لیکلی وو. په دې فلم کې آسکر جایزې ګټونکو اداکارانو ادرین برادی او سلما هایک کار کړی دی. په فلم کې په ایران کې د انقلاب نه وړاندې واقعیت ښودل شوی دی. په هغه وخت کې د هر یو مذهب خلکو ته د اوسېدو اجازه په دې فلم کې د یو یهودی کورنۍ قصه ښودل شوې چې د انقلاب وروسته څرنګه ستونزو سره مخ شي او له هغو مشکلاتو نه د راوتو لپاره کومې هلې ځلې کوي.
Islamic revolutionaries consolidated power.
We are sitting on a time bomb.
The country is coming apart at the seams.
Brother Ami, you are hereby ordered the Revolutionary Guards.
Sharia law now rules the land.
Mama, what happened?
He's been arrested.
Our records show that you traveled to Israel.
I'm a businessman who happens to be a Jew.
We know everything about you.
Tell me where my husband is.
The times when people like you could demand things from us are over.
My son has joined the guards.
Murtaza has become a revolutionary.
Man profited from a corrupt regime. He never cared.
د هالیوډ وتلی ډایرکټر آنګ لی نوې فلم بیلی لینز لانګ هاف ټایم واک لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال بن فاونټین په ناول جوړ دی. په فلم کې د هالیوډ نوی ځوان اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې 19 کلن بیلی لینز له عراق کور ته راغلی وي او د کامیابۍ لپاره په جشن کې برخه اخلي. خو بیلی په ذهن کې د جنگ خاطرې وي چې د هغه ملګرو سره د جنگ په میدان کې څه شوي وو. دا حقیقت د جشن مانځلو په تصور کې نه و. دا فلم به د نومبر په 12 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
It's going down.
What?
It's sort of weird being honored for the worst day of your life.
You know things most of the rest of us will never know. That's got to weigh heavy on a young man's shoulders.
It's really good to have you back, little brother.
Story, Billy, no longer belongs to you. It's America's story now.
So here you are, Billy.
The first time in my life, I feel close to something bigger than myself.
د هندي سینما مشهور اداکار نواز الدین صدیقی نوی فلم رامن راگو 2.0 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ډرامایي فلم دی. په فلم کې نواز الدین او وکی کوشال کار کړی دی. په فلم کې نواز الدین قاتل وی. په دې فلم کې د قاتل نفسیات او د نورو قتلونو ته حسیدل خودل شوی دی. دا په 1968 لسیزه کې په قتلونو جوړ فلم دی. دا فلم مشهور ډایرکټر انورا کشپ جوړ کړی دی. فلم رامن راگو به د جون په 24 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
اپن تو کیا نصاب پیدا ہی نساچر ہوا ہے. پنکا باپ اپن کو لومڑی بولتا تھا, بولتا رات میں میرا آنکھ چمکنے لگتے ہیں. اور اپن کی عادت ہے سڑک کے کنارے چبوترے پہ چلنے کا یا بیچ میں جہاں وہ شطرنج کا کھیل بچھا ہوتا نا, ایسا وہ ایسا کالا سفید باری باری سے ہوتا ہے. اپن کیا ہے نا صرف کالے پہ چلتا ہے, سفید پہ پیر رکھے گی مطلب آؤٹ, اور گنتی کرتا اس میں پتا ہی نہیں چلتا ٹائم کا. تو ایسے اپن کالے سے کالے پہ پیر رکھ کے چلنے لگا. ادھر وہ بیچ میں سڑک آ گیا اور اپنا کالا ختم, اور اپنے کو تو آؤٹ ہونے کا ہی نہیں. تو بھگوان نے بچپن سے میرے کو ایسا جادو دیا ہے, میں چوک لگا کے سوچتا ہے نا ایسا تو ویسے ہی دکھنے لگتا. تو سڑک پہ کالا سفید بچتا چلا گیا اور اپن کالے پہ چلنے لگا. پتہ نہیں سامنے وہ کدھر سے آ گیا. کیا نام ہے تیرا؟ پاکٹ. چھوٹا ہے نا تو پاکٹ. کوئی پوچھے گا کائی کو مارا تجھے تو میں بولے گا اپن نے تو پاکٹ مارا بس.
د هندي سینما وتلي اداکار امیتاب بچن نوی فلم 3 با د جون په 10 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو نواز الدین صدیقی او ویدیا بالن کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې امیتاب بچن انصاف لپاره ګرځي او د هغې 3 کلنې جنې په لټون کې وي چې 8 کاله وړاندې اغوا شوی وي. په فلم کې نواز الدین صدیقی پادری وي او امیتاب بچن سره یو ځای د جنې د موندلو لپاره کوششونه کوي.
ہاؤ آر یو؟
کچھ ملا؟
پچھلے 8 سال سے ہر دن آپ یہی سوال کرتے ہیں.
اور کچھ بھی نہیں میرے پاس.
کب ختم ہوگا یہ؟
جب تک انصاف نہیں ملتا.
بھول جاؤ سب اور کسی اور طریقے سے شانتی پانے کی کوشش کرو.
فادر مارٹن بن کے تم صرف اپنے قرض سے بھاگ رہے ہو. اس کو پرومس کیا تھا تم نے, تم بھول گئے. میں نہیں بولا.
8 سال پہلے جو ہوا وہ پھر سے ہو رہا ہے. وہ تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہے. ہلو,
پولیس کو کس کو شروع بلایا تم نے؟
ہلو,
مجھے دوسرا موقع نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ.
اب گاڈ کی باری, باقی سب کو تو پہلے سے ہی ناراض کر چکے ہو. ساری یونٹس کو ڈیٹیلز بھیج دو.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې,
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه, اقتصادي خبرونه,
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی, د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
اف سی آر او پختانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په 1901 کال کې پر فاټا تپل سوی قانون اف سی آر د ځای ولس ژوند نه یوازې په سیاسي او ټولنیز توګه اغیزمن کړی, بلکې د قبایلي ولس او قبایلي سیمو پر اقتصاد او اقتصادي حالت یې هم اغیز کړی دی. دا چې په دا ډول قانون کې د سیمې اقتصاد او د ولس ورځنی ژوند څنګه روان دی, پر دا هر څه په روانه اونیزه خپرونه کې بحث شوی دی. فرنتیر کرائمز ریگولیشن چپا متو گد فاٹا ولس ورتا ایف سی آر یا تھور قانون وای د سباندی یوی پیڑی راہی سی پردیسی متپل سوی دی دے قانون پا بیلابیل حوالو د سیمی او ولس پر اقتصاد اغیز کړی دی د فاٹا یو خبریال ناصر داوڑ وای چی د قبالی ایجنسی د مشر یا پولیٹیکل ایجنٹ چوکی لپاره افسران پا کرونو روپی لگوی او تر گمارنی ورسته بیا له غ ایجنسی څخه پوره کوي
ہر یو پولیٹیکل سسٹم فاٹے تا رضی آغا با گورنر ہاؤس کے کروڑوں روپے بند پیسے ور کئی بیا پولیٹیکل جڑے گی دے ہوئے قبائلی ایجنسی نو آغا تو مختلف طریقوں سرا آغا التا قبائلی خلق بلیک میلنگ ہم کئی تو ایف سی آر بندے آغا التا دو اخپل یو کاروبار ہم کئی آغا التا پیسہ ہم کٹی نو تول دے پیسے گیم دے پولیٹیکل کے رضی آغا پیسے خرچے ہو کی آغا بیا آگے ایجنسی نے پورا کبھی آگے خلق نے پورا کبھی نو پاگے کے ایف سی آر یو آگا بتارا طاقت دے کہ دے ہر یو کاروباری سڑے ہر صفا ستھرا سڑے بلیک میل کولے سی او آگا تک کم سکیموں دی آگا ہم خاصا دی نو آلتا سوک آواز پورتا کولے نشی خلق کا دیر پر سڑکونو سوک کسو سوکی کی راو سی نو آگا قبیلے قبیلے کمونا کمونا جرمانا سی یو کروڑ ہم جرمانا سی دو کروڑ ہم جرمانا سی نو دا ٹولے دے ترکی لارے کتنے دی آگا ایف سی آر نیولے دی او سو پوری چیز ایف سی آر پر قبیلی سی نو کہ اما خیالی کشتا نو آگا ترکی لارا بند دا
بلخوا د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند هم ورته نظر لري او وایي چې ولسمشر او گورنر په دې خاطر نه غواړي چې ایف سی آر نظام ختم کړي چې له دې لارې دوی پیسې ترلاسه کوي
هغه کې د پاکستان پریزیدنت هاوس هغه کې د پاکستان سیفران منیسټری هغه کې د پاکستان گورنر هاوس او هغه کې د پاکستان پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او فاټا سیکریټ انوالډ دي په کوم سسٹم کې په کوم نظام کې چې د پولیټیکل ایجنٹ چې هغه د یو ایجنسی مشر دی ایڈمنسٹریٹر دی نو دغه پولیټیکل ایجنٹ قیمت چې کوم دی هغه نن او یا کروڑ روپیا ته رسیدلی دی او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنٹ دی هغه ته ای پی اے وي چې هغه قیمت دی 40 کروڑ او د هغې نه پس چې بیا کوم تحصیلدار دی نو د هغې قیمت دی 15-20 کروڑ نن صرف قرمه ایجنسی خیبر ایجنسی او باجول ایجنسی روپے جگم دے دانن گورنر ہاؤس طور کے مددی گورنر دماغ خراب دی اغدا نظام ختم کی اغدا ایف سی آر سسٹم ختم کی ددی چیف سیکرٹری ددی پریزیڈنٹ آف پاکستان دا سیفران منسٹری دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور دا فاٹا سیکریٹ دا فاٹا سیکریٹ بارے کی دا چیف جسٹس دا سائیکورٹ دا سپریم کورٹ دا ریفرنس راغلی دی جب دنیا کی دنگا کرپ رنشتہ
پولیٹیکل ایجنٹ د ایف سی آر قانون لمخې د ایجنسی ټول واک ګڼل کیږي او د هر ډول انتظامی قانونی او مالی واک څښتن وي خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دا خبره ردوي چې ګنې د دوی ګمارنه په پیسو کیږي یا دوی گورنر او نورو چارواکو ته پیسې ورکوي نوموړی وای په شخصي توګه تر اوسه دا ډول کار نه دی کړی
په نارت وزیرستان کې د حالات کې خیر څوک راتل نه غواړي ځکه چې موږ سره دلته د ټلیفون بل ورکولو پیسې نشته دي ټیم کې نه زموږ پوسټینګ په پیسو شوی دی زما او نه دلته دا شی سیستم نه مانا چې ډیماند کړی دی راشي زه نور ایجنسیانو کې نیم پاتې شوی ځکه ماته پته نشته نو ما خیال کې مخکې راته پته نشته اوس دا حالات نه دي اوس الحمدلله چې کوم حالات روان دي د اوچت ټاپ آفیسر ټاپ ناچ چې کوم دی مینجمنټ چې دی اگر دا آرمی شو دا اگر زمونگا سیول ایڈمنسٹریشن شو اگر شو زمونگا پولیٹیکل سائیڈ شو دی ٹائم کی چکم زخ پل وقت خبر اکوال شما دا ہر چا کبلا چی دا کن اگر صرف و صرف ریفارم طرف تا تا علاقے فلاو بیبود طرف تا دا اور ڈیفینیٹلی دا شانت تین سلیکٹ کول غواڑی چکم ڈیلیور کی کم دا داغ ختم کی دا چکم لگے دلے دا داغ ختمول وقت راغلے دے تو ڈیفینیٹلی دے کن چکم ٹیم کار کی اگر ډیر پازیٹیو سپیرٹ سره کار کی لگیا دے
کڅه هم نوموړی وای چې د په شمول نور حکومتي چارواکي اوس په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غور کوي خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجی شاه جوګل وای چې قبایلی سیمې له وسایلو ډکې دي او بل خوا له تجارتي پلوه د ترانزیت له لارې ډېرې زیاتې پیسې لاسته راوړلی سي خو ایف سی آر او پولیټیکل ایجنټ په دې کې خنډ دي
یو پرسن امپورٹ ٹیکس اخلی چې موږ دا ټیکس لیګلای شي چې دا کم ګاډي زموږ افغانستان ته ځي او د افغانستان نه دی خو کم ګاډي راځي چې دا اوس په باندې په 35,000 or 40,000 روپے په یو ګاډي جوړ دا موږ لیګلای مثال په تور باندې 1,000 روپے ګاډي اخلو موږ د 50 ارب روپے نه د کال انکم زیاتیږي او کم نه وي او موږ ته ټول بجټ ملایږي د ډیولپمنت لپاره 18 ارب روپے ځکه زه وایم چې دا غا انکم لیګلایز شو د اختیار زمونږ نه اخو شي او دا سیستم اکاونټیبل شي او دلته د انصاف دروازې خلاص شي اتوماتیکلی مونږ په خپلو پیسو ان شاء الله تعالی یونیورسيټي هم جوړولای شو دا غا هسپتالونه هم ټیکولای شو زمونږ د ایجوکیشن سیستم هم ټیکيږي ان شاء الله تعالی زمونږ روډونه هم په جوړولای شو اوس خو مونږ ملنګان یو زدر تابعین چه در طوله در 50-60 کل روپی زمون در دی ورزی گتا چه در در اغیر نمون در یو کال در فتا در فورس سیستم چه در در لیوی دار خطادار او در ادمنستیشن چلی گی در یو ورزی گتا نه وزیرستان که در دنیا دویم نمبر در طول نه بیکست زخیره در کپر وایر شتا پا وزیرستان که پیتراول شتا زما پا کانسیچونسی که پا خیبر که پیتراول شتا امده شانتی پا باجاور و پا ممندو که در دنیا در طول نه خمار بل شتا
په نور پاکستان کې د ټیکس یا مالیې لپاره ځانګړې اداره کار کوي او کارکوونکي یې د راټول سوو پیسو راپور په لیکلې بڼه خپلو لوړپوړو چارواکو ته ورکوي چې بیا وروسته قومي خزانې ته ځي. خو په فاټا کې په دې خاطر چې هر ډول واک له پولیټیکل ایجنټ سره وي نو هغه د دې پیسو په اړه پریکړه کوي. د فاټا یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې پولیټیکل ایجنټ د فاټا له ولس څخه ټیکس یا مالیه اخلي او په خپل جیب کې اچوي.
د کم ترخم بارډر دی دا کراچی نه دویم بارډر دی چې دلته دا زیات معیشت زیات تجارت کوي کروڑونو په روپۍ میاشتو راځي دا دینه انکم او یو انکم هیڅ قسم اقتصاد نه کیږي د څه په کوي څه کیږي چېرته زیاته روپۍ دا یو ریپورت وو دا تیره میاشت چې کم هلته آی ډی پیز ناڅ وزیرستان ته واپس شوي دي لاړ دي خپلو علاقو ته نو هغه زیاتره آی ډی پیز دا مسلاوه چې کومه جرګه زه دا ریفارم والا یادوم هغه کسان ورته اوچت شول ګورنر صاحب ته چې پران منیسټر ته دې ته وې چې کوم مونږ خلک واپس شوي دي چې کوم یو ډکسن رشم دی د بنو نه هغې علاقو ته چې کوم دي واپس شوي دي خلک ان هم 3000 روپۍ پر مټ اخیستی کیږي. نو هیڅ مین چې دا رشم چې کوم آی ډی پیز والا رشم دی ته ملاویږي هغه نه معاف کیږي. نو نور به دینه بیا سړی څه ووایي چې نور به دی څه کوي هر ګاډي باندې اوړو باندې پر مټونه دي خوراک څښاک باندې پر مټونه دي. نو دا پیسې چې کوم دي زیاتې خلکو جیبونو نه راوځي او عام خلک دا غریب قبایل او دا پولیټیکل ایجنټ جیبونو ته.
نوموړي زیاتوي چې د فاټا د کلنی پرمختیايي فنډ واک هم له پولیټیکل ایجنټ سره وي او دا د هغه خوښوي چې په څه توګه یې خرڅوي او چا ته ورکوي.
اے ڈی پی اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام کے کم ہر کال یو اے ڈی پی راضی آ کے بیا دادی کے پولیٹیکل ایجنٹ با اختیار آدھے کہ آگا چاہتا اسکول ورکئی چاہتا اسپتال ورکئی چاہتا ٹیوب بیل ورکئی چاہتا گلے پخائی چاہتا ملکئی ورکئی چاہتا مشئی ورکئی پولیٹیکل ایجنٹ کے کم الٹا ترقیاتی کرونا کبھی دا ایزا مراد استعمالی کی پروسہ پورے دا مالی چې کم اربونو کروڑونو روپۍ اوس راځي دا په کار دی چې دا یو بیلنس مانیټرینګ دی کېږي. دا پولیټیکل ایجنټ نه هیڅوک تپوس نه شي کولای چې څومره روپۍ راغلي څومره خرچ شوې څه پوه شو تر اوسه پورې یو پولیټیکل ایجنټ خلاف کاروایی نه ده شوې.
په فاټا کې پولیټیکل ایجنټ د بیلابیلو لارو پیسې لاسته راوړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړي اخونزاده چټان د دې تفصیل راکوي.
قبایل تا تورنن وزنینو چی پا کم دے کی تا تا لکو زمنگ سرا باجوڑ دے نو داغ سرا نیز دے چی کم نو لور دی موندہ پروت دے چی زمنگ سرا بادر لگے دلے دے نو چی پا موندہ کی پا مثال پا تور بانے تا تا دو رو یو ترولا پا شپک سو روپی میلاوی گی نو تا چی باجوڑ سرا شوی نو آغا ترولا با تا تا پا تسو پا تنیم سو میلاوی گی داغ شان چی پا شب قدر کی کم شی پا کم ریف میلاوی گی نو داغا نا چلور پیزه سو روپی گران بدا تا تا په دغه کې ملاویږي په مومندو کې دغه شان په خیبر کې د قبایلو ته چې دننه هر شی راننوځي یا د قبایلو نه بهر ته هر شی وځي که هغه سکریپټ دی که هغه ماربل دی که هغه پروفایل دی یعنی هر یو شی چې هغه په پاټک باندې بارو شي نو په دې باندې د پولیسو کې له انتظامیه د طرفه نه ټیکس اخیستل کیږي او د بجلی په مټ کې پیسې اخیستل کیږي چې دا موږ د بجلی په بیل کې چې کوم دی نو دا اخلو نو د دغه طرفه نه پیسې راځي. دا غین علاوه چې کوم دی اته چې څومره ترخې تیش کې مونږ دی هغه سکمونم باقاعده دا غې کومو کړی دا که څه شی دا غیر یوټونه دی دا غې په رختل کسانې دی انتظامیه هغه هم خرچيږي. د دغین علاوه په قبایلو باندې جرمانیم چې کوم دی کم اس کم په اړه ایجنسی کې پر ډې چې کوم دی د قبایلو نه دغه 22 لاکھ 23 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ دا په انفرادي شکل کې او په اجتماعي شکل کې دا جرمانی هم دغه خلکو نه اخیستلی کیږي. او کوم چې ترقیتی فنډ راځي نو هغه هم په کاغذونو کې راځي او په کاغذونو کې مکمل کیږي او په کاغذونو کې خبره ختمیږي.
د جرمنو په اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې هر سړی یا قبیله که د پولیټیکل انتظامی لخوا جرمانه کیږي نو په کار ده چې له تحصیلدار یا بل چارواکي څخه د هغه رسید واخلي چې دا ډول پیسې معلومې وي او څوک یې پټولی نسي. نوموړی په فاټا کې د ټیکس په اړه وایي چې د بندوبستي سیمو په څیر په فاټا کې د ټیکس نظام نسته خو که لږ څه ټیکس اخیستل کیږي نو د هغه له لارې پولیټیکل ایجنټ خپل دفتر چلوي.
ترقیاتی کارونه هغه شانت شوي نه دي نو سرکار دوی باندې دا مهرباني وه د قبایلو علاقو باندې چې په بدلې کې په ټیکسونه هم دا شانتې نه دي لګولی. تاسو یو ګاډی په سټل ایریا کې چوالې هغه باندې جی ایس ټی سیل ټیکس انکم ټیکس کسٹم ټیکس چې دا شګونه ورکوي نو 3 لاکھ ګاډی تاسو ته په 20-22 لاکھ ته ورسیږي. نو ډیفینیټلی د سرکار ټیکسیشن کې ډېر غټ لاس روان دی ټینګ کې چې په فاټا کې ټیکسیشن سیستم نشته. خو دا موجوده سیستم کې پولیټیکل ایجنټ دا ډے ټو ډے روټین چلولو لپاره بجټ کې اس الوکیشن نه کیږي. نو ایڈمنسٹریٹو فنکشن چلولو لپاره هغه ایز اے اسٹیٹ سو مائنس ٹیکسز لگئی. سو 80% ٹیکسیشن چې هغه د ٹریبل فاټا عوام باندې هغه بوج نه پریوږي. یا تاجران باندې پریوږي کدو کا یا پر کراس دی بارډر پریوږي. نو هغه د سیستم چلولو ایڈمنسٹریشن چلولو لپاره ضروری ده. بٹ ان اینی کیس چې سرکار طرف نه فنڈنگ وشي بجټ الوکیشن وشي دا ډېر ښه خبره.
په فاټا کې تر افسیار لاندې اوسنی نظام کې چې واکې د پولیټیکل ایجنټ په لاس کې دي د ځایي اوسیدونکو او قبایلي مشرانو په وینا عام ولس په هر حواله ځپل سوی او له بنیادي بشري حقونو څخه محروم پاتې سوی دي. افسیار او پښتانه نننۍ خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ کې به پر دې بحث کوو چې فاټا ته کله د ووټ حق ورکړل سو او د دې سیمې منتخب استازي څومره اختیارات لري. تر بیا مزه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.